ستړي مسي وخت د غرمې دولس بجې سوي د مشال ریډیو په خبري غړي کې موزه عبدالحق کاکړ هر کله کوم نن د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده په روانه غړي کې به د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه مرکه او څېړنې درته وړاندې کوو د پاکستان او پاکستان سیمی او نړی مطبوعاتو ته به هم کتنه وکړو خو په پیل کې به مایک وسپارم پوریوال کاکړ ته چې د سیمی او نړی خبرونه وړاندې کړي لمړی دا مهم خبرونه سره ټکه د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې خور ته سپارل شوی چې په افغانستان کې وژل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د نشلولو تر ټولو شلار ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو غوښتنه کړې ده اوس بشپړه خبرونه د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوی د کوز دیر ناظم علمزیب د شنبه په ورځ مشال رادیو ته د دې خبرې تصدیق وکړ دوی ویل چې د 22 وسلوالو مړي د جمعې په ورځ په دیر کې خاور ته وسپارل شو نو مړي زیاته کړه چې وژل شوي کسان د وسلوالې ډلې البدر مجاهدین او د جماعت الدعوا سره تړاو درلود ویل کېږي چې د البدر مجاهدین د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ډلې برخه ده علمزیب خان وویل وژل شوي ټول کسان د دیر ځایي اوسیدونکي دي د دغو وسلوالو د وژل کېدو د وخت او ځای په اړه ضد و نقص معلومات ورکړل شوي دي د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی چې د قبایلی سیمو لپاره دی د فاټا پونتون 4000 تر زره تر سره سي د جمعې په ورځ نه وخت په پېښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه سویدا چې د قبایلی سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکریټریټ چارواکو په کې ګډون کړو گورنر مهتاب عباسی غونډې ته وویل چې د روان کال تر دسمبر دی د دې پونتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل سي او دراتلون کال تر دسمبر دی د پونتون تون د درس ورکولو جوګه کړل سي د پاکستان د پنجاب صوبې په جیلم کې بلوا ګرو د احمدیانو یو کارخانه ته اور ورته کړي د جیلم د پولیسو تانی مشر محمد افضل نن مشال رادیو ته د دې خبرې پخلی وکړ او ویل چې دوی اوس اور کابو کړي دي د ویل د دې کارخانې د امنیت ساتنې پر مشر تور پورې سوی وو چې قرآن یې سوځولی وو د بلواګرو شمیر شاوخوا 2500 ته رسېدی او په پیښه کې څوک ټپي سوی نه دي او نه هم څوک نیول سوی دی په پاکستان او ځانګړي توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وژنو کې د هدفي د احمدي فرقې خلک وژل سوي او ټپي سوي دي د خیبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلومو وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژلي دي په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دا دوه پولیس بیګا د چارسدې په بازار کې وژل شوي دي د دې پولیسو پر دی وایي پولیس پر ډیوټي ولاړو چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې او پر هغه ځای ووژل چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکور ماشومانو لپاره د زما کور په نامه ځای پرانسته کړی ده د یاد صوبی وزیر الله پرویز خټک د جمعې په ورځ د بې وزله ماشومانو د نړیوالې ورځې پر مهال دا ځای پرانست د وویل
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں
نن مونگ ددا سی یو کور پرانست کو چې په لارو کوسو او بازارونو کې په معاش پسی لګیدلې د معصوم غریب او بیکور او بے سہارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو بلکې په دې ځای کې به د تعلیم صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي
دا ځای د پېښور پر چرسده سړک جوړ شوی دی چې 214 استوګنځایونه لري په کوم کې چې د شاوخوا زر ماشومانو اوسېدو گنجایش دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکې پراختیا ته اړتیا لري دا څرګندونې ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وکړې ولسمشر غنی وویل
د بیسټ وے آف کنیکټینګ Central Asia and South Asia.
دی وای افغانستان د جنوبی او مرکزی اسیا د نشلولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان او پاین حال کې له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته د پایپ لاین پر غزولو غور کوو. دا ګیس پایپ لاینونه به چې په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ شوی د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو اړیکو او نورو چارو اغیز وکړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ژمنه وکړه چې افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاری ساتي. د قزاقستان حکومت هر کال د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت خوراکي مواد او نورې بشري مرستې افغانستان ته لیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل به په کندوز کې د بیس پولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایی برید په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکایي دفاع وزارت په وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړی، خو د هغه تر اوسه دقیقه نیټه نه ده په ډاګه سوې. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا رپورټ به د جنرال کیمبل تر تایید وروسته د امریکا د پوځ مرکزي قمندې ته واستول سي. د اکتوبر پر دریمه په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوز په هوایی برید کې د روغتون 12 کارکوونکي او 10 ناروغان وژل شوي وو او 3 ماشومان هم پکې شامل وو. په دې برید کې 10 کسان نور ټپي شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو تر سره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس له هاخوا هغه پریکړې لیک په غوڅ اکثریت منظور کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړې لیک کې همداراز غوښتل شوی چې هیوادونه دې د داعش او نورو سختریزو ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوه چند کړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی پر اټلونکو کال کې به په فاټا یونیورسيټي کې تعلیمي سلسله پیل شي. د دې یونیورسيټي اعلان شپږ کاله مخکې سوی وو، خو لا تر اوسه جوړه سوې نه ده. د ځنډ وجه څه ده؟
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټا یونیورسيټي و ډیره غټه مسله وه، او د دې لیست کې دوه وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ.
د تکړه قبایلی خواندو تنظیم د فاټا انتظامی حیثیت ممکنه بدون پاړه د پاکستانی وزیر اعظم پر جوړ شوی کمیټه اعتراض کړی او پکې پښتنو ته د استازیتوب غوښتنه کړې. د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکور ماشومانو د سرپناه لپاره یو ځانګړی ځای ټاکلی. په دې کې څومره کورونه او څه سهولتونه دي؟
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کیچن آر یو سیس شته.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت لکه څنګه سم په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا گورنر په مشرۍ کې د لوړی کچي یو غونډه سوي چې پکې د فاټا یونیورسيټي په اړه د روانو پرمختګونو جاج اخیستل شوی. د دې وروسته د جمعې پر ورځ په خبري سوي خبر پاڼه کې گورنر ویلي چې د فاټا یونیورسيټي تعلیمي سلسله به راتلونکو کاله پیل شي او په دې اړه د وایس چانسلر د ټاکلو حکم ورکړی دی. نور تفصیل د شبیر جان پر رپورٹ کې.
پرون گورنر هوس کې دا غونډه تر سره شوه چې گورنر یې مشري کوله او سره د فاټا سیکریټ او چارواکو د گورنر سیکریټ چارواکو په دې کې ګډون کولو. گورنر په دې مقام دی دا غونډه تا ویل چې زر تر زر چې فاټا یې اوسه باندې کوم د ډېر مدیر راشي د 2008 نه هم راشي. په دې باندې دا خبره تر روان دي چې درې ته دې روان چې کوم روان کاند دسمبر میاشتہ په دې پورې د دغه پوهنتون وا چې افسر وټاکل شي او دا وروسته د روان کال دسمبر پورې دی دا تعلیمي سرګرمۍ او کلاسونه جوړ شي. دا خبر پاڼه کې دا هم ګورنر ویلي چې دغه پر اف آر کوهات چې کوم اخروال سیمه لري چې 500 کاناله ازبکه هم دې لپاره خصې شوې ده او زه تزر دې په دغه باندې کار هم شروع کی او څومره هم ضرورتونه دي. دا یو نوی یا جدید یونیورسيټي کار کوي لري دا کمپیوټر لري دا کلیواټي دا هغه ټول دې ته د اوس نه پام وساتلی شي. د استادانو د ساتنې عمل چې کوم دی هغه ټول دې اوس نه
او بل شبر جان داسی خبر دی چې په چارسده کې دو ټرافیک پولیس وژل شوی دی، د تفصیل شته؟
بالکل غیر سے پرونا نا وخت مقام رست او چفریت منظور سیمه کې دو ټرافیک پولیس اهلکار چې خپل ډیوټي کوله نا معلومه او موټر سایکل سره غوي باندې ډز کړو ډز سره هغه پټک مشي دی دا چې شورستو چا دې مورهم نه خسته خبرې د تدې پولیس مشر شفیع الله خان مجبور طویل چې دا حادثه وجنوي د تر هغه ته خو او بل دا چې دی خپل پولیس اهلکاران ته بل څو جکټ هم ورکړي خو ولدا او سوال دا پولیس اهلکار اثر باندې لښتي دي نزه کته په مخ سره غلې د تاریخ ورسته پاکستان تختیلې دي او پولیس وايي چې دې لټونې عملیات او پلټنې شروع کړې دي.
دا شبیر جان چې د فاټا یونیورسيټي او په چارسده کې پر پولیسو د سوي حمله تفصیل راکوي. د فاټا یونیورسيټي په اړه چې کومه غونډه سوي په هغه کې حکم سره سوي دی چې فاټا کې تعلیمي وایس چانسلر د وټاکل سي. د فاټا یونیورسيټي د جوړېدو حکومتي اعلان شپږ کاله وړاندې سوي، خو بیا څه وجه ده چې لا هم نه جوړې شي؟ د پښتنو مول درا د بخیره د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال افریدي څخه کړی ده.
The VC appointment چې دا د فاټا یونیورسيټي و ډېر غټه مسله وه، او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د VC appointment وو. د VC د شکار شوی چې په یو ټایم کې یو نمونو کې خیر یو اشفاق خټک صاحب او یو شفیق خټک صاحب وو. دغه اپوینټمنټ اول یو وشول، نو هغه بیا بل دویم یو اپوینټمنټ پی وشو، هغه پی کورټ لاړ. چې کورټ لاړ نو په دې کې بیا عدالت کې را کیس چلیدل، نو دغه وجه دی شي د فاټا یونیورسيټي غ استبلیشمنټ دا یو غټه مسله پکې جوړه وه. خو خیر اوس د ټول پروسس نه تیر شولو، او نن سبا چې کم دا مو امید لرو پر روانې میاشتې کې چې د وی سي نوې وی سي لپاره باقاعده اډورټیزمنټ شوی، او هغه چې کم دا چیف سیکرټري له اخیری یو لسو کسانو نمونه فورورډ شوی دي چې هغه کې بغا انټرویو کوي او وی سي به اپوینټ شي.
نو اوس دغه اخروال کې چې دا جوړې شو، دا در ادم خیل کې دا جوړې شو، نو دا خو له دینو قبایلي سیمو جنوبي وزیرستان شمالي ځخه له باجوړ له مومند ځخه په یو شکل کې ډېر لیري نه ده. که څنګه
یونیورسيټي کتا سوار ده کیو ګوري په یو ځای کې جوړ شي، هغه بیا چې کم دي مخ کې کیمپس یې جوړیږي. ٹھیک شولا، نو کتا سو موجوده کې دا وګوري د کم لوکیشن ده، د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې ده، او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې ده. بل دویمه خبره دا ده چې دا په انډس های وی باندې ده، بالکل په مین روډ باندې ټج اٹیج مکه ده. دریمه خبره دا ده چې دا په لوکیشن ده چې دې کې ایمو ایګل فورټ جوړ شوی ده، چې دې کې موسره سکیورټی فورسز جوړ ډیر غټ، مطلب دا چې موسره نفری اویلیبل ده. نو لوکیشن وایز دا یو خلو لوکیشن ده، خو دا خو کې دی نشي چې دا داس یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک به کور کو. خو فرست فیس کې یونیورسيټي به سٹارټ شي، سیکنډ فیس کې لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې ایجنسی دی افرونه دی، نو ضروری خبره ده چې دې به کیمپس په اغازي کې سٹارټ کی.
چې وکاس کده جنوبي او شمالي وزیرستان وي، نو هغه ته خو د ګومل یونیورسيټي ډېر ورانځي دي چې هلته لاړ شي، یا کده باجوړ وي یا د خیبر وي، نو هغه ته خو د پېښور یونیورسيټي نه نږدې دي. نو ولي د قبایلی سیمو یونیورسيټي
ګومل مو ګوري کا پېښور یونیورسيټي ګوري په ټولو کې هوسم ډېر زیات چې کم دی میرټ های وی، او ډېر خلک سبق ویل غواړي او غوله میلاون شي. نو موږ کوشش دا وی چې نه فاټه په نامه باندې جوړی کی دي، کوم نسورسته کې دي شي چې یو خه ماحول وي پکې، بلکې بدی کې مدام کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینه هټ کی وي، بلکې دنیا نن سبا چې کم نوي په دنیا کې کوم ډیماندونه دي، خاص کر په آی ټی سایډ باندې چې هغه قسم شینو باندې مو کارو خو چې هغه په دنیا کې ډیماند دا، په بارو ملکونو کې ډیماند دا، یا روان دي مو فیوچر دا. نو ان شاء الله دا یو شیتاسو ذهن کې ساتي چې په دې باندې مو دا یو سوچ تا چې دا د روان وخت کوم ضرورتونه وي، او نیو ټیکنالوژي دي خاص کر آی ټی سایډ مختلف چې هغه ټول په دې کې کور کیږي.
دا ول در ادم خل د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال افریدی. اوس یو بل رپورټ ترازو. تکړه قبایلی خوندو تنظیم غړیو د جمعې پر ورځ په پېښور پریس کلب کې د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې پر ضد خبري غونډه کې وویل چې دغه کمیټې ردوي او غندنه کوي. د دوی په وینا په کمیټې کې د ښځو استازیتوب نشته. نواز شریف د فاټا د انتظامي سد د ممکنه بدلون په اړه 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. له خبري غونډې وروسته د دې تنظیم فعالینو له مشال لډو سره خپلې اندېښنې او غوښتنې داسې شریکې کړې دي.
دوه اول دي دوه والی که دوه نه دیوالی چې هغه ته پته ده چې په پاټه کې څه شته او څه نه. اوس پنجابي ته څه پته ده چې پاټ څه ده.
موږ چې کوم په دې کمیټې کې د حکومت دي چې په دې کمیټې کې دي موږ خلک قبایلي خلکو لا نمائندګي نه ورکړي او بیا په خاص توګه باندې د ښځو نه نه ورکړي. د قبل نظم کې دوه خبره ده، موږ ښځې همیشه په اړه نظم کې دوه خبره کړې ده، ځکه چې موږ چې کوم دي نور څه نه غواړو. موږ دې سوبې سره ملاوېدل غواړو، عملاً موږ ټول پښتانه یو دي، قبایل او دا ټول یو پښتانه یو. موږ دې سوبې سره ملاوې شي، موږ په دې باندې حق کلیئر یو او په دې دغه خبره موږ همیشه په اړه خبر شو راځو چې کوم خلک دي چې نظم ټول غواړي دغه په لغري هغه خلک دي چې کوم د دې سیستم نه فائدې اچوي او موږ نه نقصان دي. موږ په دې سیستم کې په دې سیاست کې ټول نه زیات نقصان کوي.
جہان دے سماری رکتے صورت حال کو جی ڈیر زیادہ خراب ہے سیار لان دے مونگ کا لکا دا زنجیرو نا مونگ پکو کرے جاتا دی مونگ پٹو تا زون مونگ اوپر آورو مونگ لرگی را آورو بے مونگ سیاست کا مشیر ہوتا ہے مونگ بلے ظلمونا کیے گی دا اندر اوز دا ای بی پی سونا رغل دی خواتین خزے سونا پا تکلیف مونگ را پاسی دنو جی ہے مونگ اپا دی کیلی سوا آخلو کچر تا بدون را گئے دیر سختی را دیر مصیبت تا مونگ کو باندے
دا وو د تکړه قبایلی خوندو تنظیم څو غړي چې پرون دی د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره خبري کولې. د پاکستان فوج په ډاګه کړی چې د مشکوکو ترګرو په ضد روان ضربې عذاب عملیاتو پای ته رسولو په اړه یو ټاکلې نیټه نشي ورکولای. دا خبره د فوج ویاند میجر جنرال عاصم باجوا د زیارت پر وخت واشنگټن کې د جنرال رایل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر په اړه له خبريالانو سره د معلوماتو شریکولو پر وخت کړې ده. که څه هم د عملیاتو وروسته په پاکستان کې په پرتلۍ د توګه امنیت ښه شوی دی، خو پوښتنه دا ده چې د اپریشن د قبایلي سیمو پر امن او امان هم یو څه شاغیز کړی او که نه. په دې اړه دا رپورټ اورو. ضرب عذاب عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستانه پیل شوی وو چې بیا ټول هیواد ته وغځول سو، خو له وزیرستانه تر 100,000 زیات کسان بې کوره کړل سو. پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضرب عذاب عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او که څنګه؟ ملک نثار علی خان د فاټا متاثرین کمیټي مشر دی، د ځواب راکوي.
د اپریشن په ګټه باندې پوه شوی نه او تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو نو یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه داغه څه تصویر راغلو نه څه داغه نه مرغله او نه دا مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چانه چې دا قسم خلک مطلب مړ شوی دی. هغه البته خلک په بونډي لاین باندې یا په اخو دی یا په دې خوا باندې تاسو په سمره د زموږ معلومات کې هغه خلک موجود دي نو تاسو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه د اپریشن شروع کړو هغه خلک واغه خبر حالت کې موجود دي نو زه خو نه پوهیږم نو وینم چې دا اپریشن ماسه ګټه تر لاسه کوي. البته د څه وخت لپاره به دا امنیت بځای وسته شي.
خو له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی یو بلغړی مولوي جمال الدین وایي ضرب عذاب اپریشن لمخې یوازې یو څو سیمې پاکې کړل شوی دی. دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي.
څه علاقه خو کلیر دي خو تر څو پر چې طالبانو سره د مازه تیرا یا دادا چې د خلکو سره چې کله مذاکرات وشي اده مذاکرات هم ته ضد په امن وایي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو ځای نه بلا شي بس ځای ته بس ځای نه بلا شي بس ځای ته بس ځای نه بلا شي بس ځای ته په دې لول باندې چې کوم د ګانا د شیخت مول ماته په نظر نه ښکاریږي.
خود قومی اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضرب عذاب عملیات اغیزمن بولی. البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسي ضرب عذاب پیل سي.
او سکیورټی د کې هیڅ شک نشته ډیر خاصوی دی د درز روز په کوم کې دوه ډیر زیات کم خو دا د ملټری ضرب عذاب دی. دې سره ترقیاتی کورونو باندې و دغه باندې کا ضرب عذاب په تور باندې غو کې کار و نکړو نه دا کوم د ملټری ضرب عذاب دی. دا به فزول شي په دې خلک به سکون دی دوباره خلک به سکون دی. دې خبره نه بتنګ
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او نور اوسیدونکو د هموایي چې د دوی لپاره به ضرب عذاب عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستانه سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د زموږ کور په نامه نږدې 214 کورونه د هغو ماشومان لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې بې سرپناه خپلې ورځې شپې سبا کوي. د ماشومانو پالنې د دغو نوو کورونو د پرانستنې پر مهال د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک وویل په دې ځایونو کې به ماشومان ته د صحت، تعلیم او ساتیري اسانتیاوې هم ورکول کېږي. د غلام غوس رپورټ اورو.
په پېښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمون کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او دې دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچوں اور بازاروں میں
نن مونگ داس یو کور پرانیست کو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلې د ماشوم، غریب او بیکوره او بې سهاره ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي. په چارسده روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پراجیکټ ډایرکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته، خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستل شوي.
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته. اوس موږ د دې ریماډلنګ او الټریشن کوو. د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دی کې موږ جوړ کړو، ریزیډینشیل رومز موږ دې کې کنورټ کړو او هغې سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورٹس انڈور یا آؤٹ ڈور گیمز دا پارا مونگا دے کے اس لگیا ہے اسٹیپس اخلو آ مونگا کو لگیا ہے دے سارا سائٹ کے مونگا یو سو کنال مکا نور میں کوار کو دا انٹرنیشنل معیار مطابق دا مونگا دا پروگرام لانچ کرے دے اس با مونگا معشومان دا کو دے وقت کے مونگ سارا دا سے ویل پیئر ہوم بگر ہوم شتا دے چی آگے کے مونگ سارا معشومان دیا گا معشومان با اس مونگ دلتا شپٹ کو
دا زمون کور دا دے پروژے پاڑا دا یادی پروژے دا بورڈ ممبری میراج مایون بی بی مشاد ریډیو توای
په دې باندې په سپریچل باندې په دنیا کې ډیر کار کیږي، خو ډیر هغه نت ورکس هم جوړ شوی دی او خلک یو ځای شوی دی چې دا د شرم خبره ده هر چا د پاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې یا یاد خزل په ډیری باندې هغه ناسي او خزل کې ګوري چې ځان له سره ډوډۍ یا سره هغه مات ګرسي پیدا کی نو دا د یو قوم د پاره ډیر شرم خبره ده.
زمون کور د دې پروژې د پرانیستي پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و.
دا غلام غوث سی رپورټ را کولې. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر پروند د جمعې پر ورځ پای ته ورسولې. پر دې مهال نوموړي له یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره ولیدل. که څه هم پاکستاني چارواکو کې د راحیل شریف د ملاقاتونه ګټور بولي، خو واشنگټن کې یو شمېر شنونکي بیا بېل نظر لري. دا چې د راحیل شریف د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه څومره ګټور دي، دا پوښتنه د مشال همکار داود خټک په واشنگټن کې د سیاسي چارو پوه مایکل ګوګلمن مخې ته ایښې ده چې هغه په جواب کې وویل
I do believe that the meetings that General Sharif
زباور لرم چې جنرال راحیل شریف دلته کوم ملاقاتونه کړی دي هغه په ځین موکو لږ ترنګلیو. زه دا خبره په یقین سره کوم چې امریکا د هغه مخته ځینې خبرې شې دي چې هغه به پرې ښه نوې احساس کړي. د بیلګې په توګه زه په یقین سره وایم چې امریکایي چارواکو له هغه څخه د حقانی نیټورک، افغان طالبانو، لشکری طیبه او نورو هغه وسلوالو ډلو په اړه پوښتنې کړي دي چې په پاکستان کې دننه بریدونه کوي او ولې پاکستان تر اوسه د دوی د پټن ځایونو لمنځه وړلو لپاره ډیر څه نه دی کړی.
په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي حالات یو څه خراب شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې اړه د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ په کمی خبرې شوې وي که څنګه؟
ما
ته معلومه ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې پر موخه د امریکا اوله، دویمه او دریمه ترجیح افغانستان دی، او دا هم معلومه ده چې ډېری خبرې به هم پر دې موضوع شوي وي. ما ته یقین دی چې جنرال راحیل شریف به هم غواړي چې پر دا موضوع خبرې وکړي. امریکا غني چې د افغانستان حالات په تیزی سره بے قابو کیږي او دا یوازې د طالبانو له وجې نه بلکې د داعش د مخ پر زیاتېدونکو خطر له وجې دی. امریکا پوهیږي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشي کېدای او دې لپاره د سیاسي جوړجاړي ضرورت دی او د دې لړ کې طالبان د امن خبرو ته کښېنولو لپاره د پاکستان د کردار لوبولو ضرورت دی.
له تېرې څه مودې راهیسې پاکستان د هند مبینه مداخلت په اړه سخت دریځ خپل کړی دی او په میډیا کې هم د دې په اړه خبرونه راځي، نو څه فکر کوي چې امریکا دې لړکی یعنی د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کولو کې څه کولی شي؟
زه فکر کوم چې که جنرال راحیل شریف پر هند خبرې شروع کړې وای او یا په پاکستان کې د هند د مداخلت او یا د کشمیر د مسلې په ترڅ کې دا خبره راپورته کړې وای چې امریکا دې پکې خپل رول ولوبوي، نو د امریکا رد عمل به دا و چې په نرمۍ او خندا سره به یې موضوع پر بل اړولی وای. زما په خیال د پاکستان او هند ترمنځ ښه تعلقات د امریکا د دلچسپۍ خبره ده، خو بیا امریکا به ډېر ښه نه محسوسوي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات او په تېره د کشمیر په موضوع کې د هغوی ترمنځ راسي. داسې نه ښکاري چې امریکا د کشمیر په شخړه کې نیغ په نیغه رول لوبول غواړي، ځکه چې له هند سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا تعلقات لا نور ښه شي.
د پاکستاني فوج جنرال راحیل شریف د امریکا سفر یو امریکایي کارپو مایکل ګوګل مین په دې اړه باندې تجزیه کوله. زموږ له همکار داود خټک سره مرکه کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د روسي کمپنۍ په مرسته جوړېدونکي د کراچۍ او لاهور ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. پر دې موضوع اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله خپره کړې چې مهمې برخې له ګلایا ساورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د شمال جنوب ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. دا ګام خو اسلام آباد له روس سره نږدې اقتصادي اړیکې پر ځای کول غواړي. ورځپاڼې لیکي وزیر اعظم دا بلنه د روس او پاکستان ترمنځ د اقتصادي، تجارتي او ساینسي همکاري کمیشن مرستیال مشر ویکټر پی ایوانوف سره په ملاقات کې کړي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار هم په خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړی دی. ورځپاڼې لیکي له دې وړاندې پاکستان په دې سلا شوې وو چې روس ته به 3.5 میلیون ډالر په هغه تجارتي مت کې ورکوي چې پرې لانجه وه. د دې مقصد دا هم وو چې د ولادیمیر پوتین دوره یقیني کړي. اسلام آباد او ماسکو تیره میاشت ګیس پایپ لاین یو تړون لاسلیک کړی وو. دا ګیس پایپ لاین به د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځول کیږي چې پرې به 2 ارب ډالر لګښت راځي. اسلام آباد غواړي د دې پروژې پرانسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړي.
دا ګل ایاس د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو او د صوبې نشزیانو خواجه سراو تنظیم د جمعې پر ورځ په پېښور کې احتجاج وکړي او ویل چې حکومت او ملګر ملتونه د دوی ستونزې او حقوقونه جدي نه اخلي. له مظاهره وروسته د نشزیانو دوو استازو د مشالې ډول خبریال شبیر جان سره خپلې ستونزې شریک کړې. دوی وویل
دا غوښتنه دې څنګه چې لکه مطلب دې سړو له ورکي ښځو له ورکي که نه مطلب زکات ورکي د میاشتې پنډ ورکي لکه هغې دپاره کارکواټرې ورکي د هغې دپاره مطلب شناخت کارډ جوړول آسان دي. د دې ټولو موږ ته لکه دغه دې پرابلم دی زمدا وایم چې ځکه زموږ په جاسراو کې داسې غلط هغه نشته دی چې کوم لکه عام خلک کوي بینک لوټ کړی یا داسې مطلب پمپ لوټ کړی یا غاړې ته اصلاح جوړي یا داسې هغه کړی نو هغه خلکو ته ملاوي کې بیا موږ
ابو راولا نو دا خو ډیره غټه خبره ده چې لکه دا موږ نشو کولی ځکه چې عوامونه
مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو اوری ته مشال ریډیو په دوه باندې مایک هم دفتر یو شمېر ریپورټونه لرو چې د افغانستان په اړه دي د پاکستان او خیبر پښتونخوا په اړه دي خو اوس دولس نیمې بجې کېدونکې دي مایک سپارم بوریوال کاکړ ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د خبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو دوه ویشتو وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوي. د کوز دیر ناظم علمزی بنن مشال رادیو ته د دې خبر په خلی وکړ. د ویل چې دا دوه ویشت مړي د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خبر ته سپارل شوي دي. د علمزی په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدل مجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود او ټول د دیر ځای اوسیدونکي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیان یو کارخانه ته اور ورته کړي. د جهلم د پولیسو ثاني مشر محمد افضل نن مشال رادیو ته د دې خبرې پخلی وکړ او ویل چې دوی اوس اور قابو کړي دي. په پاکستان او په ځنګړي توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وژنو کې د احمدي فرقې خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. د خبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلوم وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د دوه پولیس بیګا د چارسده په بازار کې وژل شوی دي. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړی چې پکې له هیوادونو غوښتنه شوې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له ټولو زوري امکاناتو کار واخلي.
بوروال کاکړ د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق پرس پانه خپل ادریه کې وایي وزیر اعظم نواز شریف د دیر دورې په وخت د 50 ارب روپو کوم اعلانونه کړی دي او دا هم چې دومره پیسې په لوی خارونو نه خرج کیږي یقینا د ستاینې وړ دي. خو که دا پیسې په صحیح ځای استعمال شوي او بیان شوي منصوبې په مقرر وخت سرته ورسېدي نو هله به ورسره د خلکو تقدیر بدل شي او دا سیمه به د ترقۍ په لار روانه شي. ادریه مخکې وایي د لواري سورنګ منصوبه سرته رسولو اعلان بیا د چکدرې او چترال ترمنز سړک گریډ سټیشن وغیرہ پخپل ځای خمنسوبې دي. خود دغه سیمې خلک خو د تعلیم او صحت پرنګ بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي او بیا په تیر تیر د زلزلې یو میا شروع ته هم د زلزلې زپل ستونزې نه دي کمې شوي بلکې ولس چې په انتظامیه او امدادي کارکونکو کوم د درغلې او بدونوانی تورونه لګول هغه هم رښتیا کیږي. نو بیا داسې کې څنګه مونږ ته مکولې شو چې د وزیر اعظم اعلانونه حقیقت ته ورسی. ادریا اخر کې لیکي وزیر اعظم پخپل د خپل اعلانونو او منصوبو نگرانی وکړي او دا اعلانونه یوازې سیاسي بیانونه پاتې نشي بلکې دا منصوبې او ټیکې دي د داسې خلکو په لاس کې ورکړي شي چې هغوی حقیقت کې دا سرته ورسوي نو هله به ورسره خوشحالي او ترقی ممکن شي. او تر ټولو اول دا اعلان چې زلزله ځپلي خلکو ته به د 25 نومبر پورې چیکونه ورکړي شي پکار دی چې اول دغه خبره رښتیا شي. بل پلو د پښتو وحدت ورسپاڼه خپل ادارېږي کې لیکي حکومت وایي چې د فاټا اولس ته امن په خاطر قرباني ورکړي دي او اوس به حکومت د هغوی د عزت سره د واپسۍ لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او کوشش پکوي چې هلته امن او ترقی راولي ځکه چې د ټول ملک امن او ترقی د قبایلي سیمو د امن سره تړلې ده. د ادارې په وینا د حکومت دا خبره په خپل ځای خو که وکتل شي نو په هر حکومت کې د قبایلو د ژوند بدلولو او دغلته د پرمختګ ژمنې شوې دي خو بیا په دغه لفظونو عمل درآمد ډېر کم لیدلی شوی دی. د دریه زیات ویچه د وطن په نور برخو کې د امن لپاره باید چې په قبیلی سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره حل تر روزګار او تعلیم ورکړي شي. ځکه تر سوچ په قبیلی سیمو کې نقلاری وي تر هغه به د وطن په نور سیمو کې هم نقلاری وي. دریه اخر کې وای پکار د چې اوس حکومت د قبیلی سیمو په باب له سنجیده ګامونه پورته کړي او د دې مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د عصري دور سہولتونه باید چې قبیلی سیمو ته ورکړي شي. همدا د وخت غوښتنه ده.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په یو رپورٹ کې لیکلي د کانګرس ترې کمیټې به د داعش وسله والې ډلې افغانستان کې د طالبان پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه د پینټاګون د رپورټونو پلټنه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو رپورٹ کې د پاکستان سیاسي وایز ته کتنه کړې. شاهین بنیرای د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د کانګرس غړي د دې خبرې په لټه کې دي چې آیا امریکایي پوځي چارواکو افغانستان کې د جګړې په اړه استخباراتي معلومات په ټیک توګه وړاندې کړي او کنه. په پوځي چارواکو تور لګول کېږي چې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه یې استخباراتي معلومات له قصته بدل کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه راپورونو کې د مبالغې نه کار اخیسته دي. مجلې لیکلي دي چې د کانګرس درې کمیټې به د افغانستان او داعش وسلوالې ډلې په اړه د پینټاګان د راپورونو پلټنه کوي. ځینې هغه خلک چې د دې معاملې په اړه معلومات لري مجلې ته ویلي چې پینټاګان د افغانستان د جګړې په اړه کوم راپورونه ورکړي وو په هغو کې د سی آی ای د راپورونو په پرتله د جګړې د بریالیتوبونو په اړه ډېره خوشبیني ښودل شوې وه. بلخوا نیویارک ټایمز د پاکستان د سیاسي وضع په اړه د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره خبرې کړي او لیکلي دي چې هغه امریکایانو ته ویلي وو چې په عراق برید نه کوي. عمران خان اوس وایي هغه په افغانستان کې د فوزي بریدونو پر ضد کمپاین کړی وو خو د ټریلیونونو ډالرو د خرڅ کولو نه وروسته هم صورتحال ستاسو په وړاندې دی. ورسپانې د عمران خان لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو ذکر هم کړی او لیکلي دي چې د هغه د ناقدینو په نظر عمران خان د هر څه دیله کول چې د نواز شریف حکومت ړنګ کړي او پوسته د واک په خپلو لاسو کې د اخستلو موخه ورکړي. ورسپانه لیکي چې د اوږدو احتجاجي مظاهرو نه وروسته پوز د دې هر څه نه یو اړخته شو چې د هغې نه وروسته احتجاجي مظاهرې هم پای ته ورسېدې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوي وو د ټولي جنوبي ایشیا په ستونزه د بدلېدو په حال کې دي. ولسمشر غنی پرون د استانی په نظریه پوهنتون کې د کونکو ته وینا وکړه. د پخپل وینا کې څرګنده کړه چې افغانان د ترګري سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د ترګري د قربانانو شمیر خوشنونکی دی. خدا د افغانانو کورنۍ مسله نه بلکې سیمه ییز اړخ لري. تفصیل د فرشته جلال زی پر رپورټ کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون پاستانه کې وویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسلوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده. طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله و خو اوس د جنوبي آسیا پر مسأله د بدلېدو په حال کې ده چې بنگلاديش او نورو سیمو ته هم خپریږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږده چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. کله افغانستان خلکو رای ورکړه زه به هم په خوشحالۍ خپل قدرت ورته پرېږدم، خو که په کندوز کې د دوی وروستیو کارونو ته وکتل شي متاسفانه تشدد هغه حد ته رسېدلی چې هیڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غني وویل چې افغانستان هر ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنګ کې دی. د افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
He promised his nation that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما له خپل ولستر اله افغانستان د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې و، خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویلي دل چې موږ تر کومه حده اصولي کار کوو، له خپل ژمنې شاته شو او خپل ولستر یې دا تشریح کړ چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پانګونه ور باندې وشي. دا د امریکا له لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیرونی یو ډیر شوادونو له موږ سره د پوځي همکاري د دوام ژمنه کړې وه او هیله ده چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به دا شمیر 40 ته لوړ شي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې د تروریزم او افراطیت پر ضد روانې مبارزې مجبور کړی چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غنی وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته پرون ماخصن کابل ته ستون شو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل په کندوز کې د بسره د ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت په وروسته د دې تحقیقاتو پر اساس یو رپورټ خپور کړي خو دقیقه نیټه یې لا نه ده څرګنده سوې. رویټرز خبري ایجنسی وایي دا ممکنه ده چې د امریکا پوځ به د حملې په اړه د تحقیقاتو ځینې جزئیات پټ وساتي. د رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون تر حملې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د امریکا دفاع وزارت ته د حملې په اړه یو لړ سري معلومات وړاندې کړل. کیمبل وروسته وویل چې دا حمله یوه تیروتنه وه. د امریکا دفاع وزارت د څیړنو د پایلو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې خو ویل کېږي چې د کتنې لپاره یو رپورټ جنرال کیمبل ته رسېدلی دی. روان کال د اکتوبر په دریمه په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د روغتون دولس کارکوونکي او لس ناروغان ووژل شول چې درې ماشومان هم پکې وو. په دې حمله کې د روغتون د 1900 کارکوونکو په ګډون 10 تنه زخمیان شوي وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې دا حمله د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو څرګند تیری بللی دی. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو په کندوز کې د حملې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا دفاع وزیر جنرال اشتن کارتر په دې اړه د بشپړو او شفافو څېړنو ژمنه کړې وه او په دې اړه د څېړنو مشري امریکایي جنرال ویلیام هیکمن ته سپارلې وه. په افغانستان کې د امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کیمبل ویلي چې جنرال هیکمن د دې لپاره خپلواکې څېړنې کولای سي چې د ده تر قومندې نه دی لاندې. د رویټرز په حواله جنرال جان کیمبل به د کندوز د حملې په اړه د رپورټ جزئیات وګوري. د امریکا دفاع وزارت د خبري اژانس ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دا رپورټ باید د امریکا د پوځ د قومندې مرکز ته تر رسیدو مخکې د جنرال جان کیمبل لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې د دې رپورټ یو کاپي د خلکو لپاره هم خپره شي خو هغه معلومات به نه وي پکې شامل چې د امریکا پوځ مخفي او امنیتي پلوه ځانګړي ګڼي. د امریکا دفاع وزارت دی ویلي چې دا رپورټ به څه خپرېږي خو جنرال کیمبل وړاندوینه کړې وه چې په کندوز ښار کې پر روغتون د حملې په اړه ابتدایي رپورټ شایي په یوه میاشت کې خپور شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پی بی ایس خبرونه پر خپل ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت د عراق او شام پرتله د زیات خطر وړ نه دی. خو دا چې د ډلې پر نړیوال کچه د ځان په اړه ډېر تبلیغات کړي نو ځکه یې په افغانانو کې هم ویره خپره کړې ده. خبرونه نه وایي دا ویره هم حقیقي نه بلکې تصوراتي ده. د لیکنې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
په افغانستان کې ولسی کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه څه ډول فکر لري او د دوی په ژوند څه اغیز کړی دی؟ د پی بی ایس په نوم امریکایي رسنۍ د دې پوښتنو د ځواب د موندلو هڅه کړې ده. په راپور کې په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزي اسیا د څانګې د مشر سکاټ سمیت نظر راخیستل شوی دی. نوموړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله ظاهرا په افغانستان کې پر خلکو د اغیز د شیندلو لپاره د نښو پرېښودلو ته اړتیا نه لري. په رواني لحاظ نوموړی ډلې د خلکو په ذهنونو حمله کړې ده. پی بی ایس خبرونه لیکي د افغانستان لپاره ایشیا فاونډیشن د 2015 کال نظر پوښتنه ښایي چې 3/4 کې پوښتل شوي خلک نظر لري چې د داعش په اړه اورېدلې دي او نیمایي بیا په دې ویره کې دي چې یاده ډله د دوی په سیمه کې په راتلونکي کې ویره تر هغه خورول شي. په افغانستان کې د داعش موجودیت په دوه ځایونو کې لیدل شوی دی، د جلال آباد په شاوخوا سیمو کې او په هلمند کې، خو داعش زیاتره په عراق او شام کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. که څه هم په افغانستان کې ځینو ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یووالي اعلان کړی دی، خو دا څرګنده نه ده چې دوی له دغې ډلې سره په رښتونې معنا اړیکې لري او که یوازې د نوموړې ډلې د نوم نه د ګټې اخیستو په خاطر دا کار کړی دی. ښاغلی سمیت وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري، اصلا دوی ورته د نامشروع ډلې په نظر ګوري. نوموړی وایي د افغانانو ویره په تصوراتو باندې تړلې ده. دوی ډارېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله به افغانستان ته داخله شي او د طالبانو او افغان حکومت سره به جګړه پیل کړي، چې له وجې به یې ځانمرګي بریدونه زیات او د دوی ازادي محدوده شي. نوموړی وایي دغه هر څه ډېر تت معلومیږي، خو په ځینو مواردو کې د افغانانو په ذهنونو کې حقیقي ځای پیدا کړی دی. د دې علت ښایي دا وي چې داعش په نړیواله کچه د ځان ښودنې لپاره د ډېرو تبلیغاتي هڅونه کار اخیستی دی. په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزي آسیا د څانګې مشر سکاټ سمیت وایي وروستۍ نظر پوښتنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې 20% کورنۍ لږ تر لږه یو موبایل ټلیفون لري او 25% کورنۍ انټرنیټ ته هم لاسرسی لري، چې دا یو ښه خبره ده. خبرونې لیکي همدارنګه په افغانستان کې د میرمنو د ژوند وضعیت هم مخ په ښه کېدو دی. کابینه کې اوس څلور ښځینه وزیران شامل دي او د ملي وحدت حکومت په دوه ولایتونو کې والیانې مقرر کړي دي. د ښځو تر ټولو لوی ستونزې د تعلیم او د کار نشتوالی ښودل شوی. پی بی ایس خبرونه په اخره کې لیکي د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 9500 کسانو نه د نظر پوښتنې پر مهال مخامخ پوښتنې شوې دي، او دا د ایشیا فاونډیشن یو لسمه کلیزه نظر پوښتنه وه چې روان کال په جون کې ترسره شوه. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري ماشومان د ځانمرګ او جاسوسانو په توګه د برتي کولو موضوع په یوه دستاویزي فلم کې څرګندې ده. پوښتنه راپورته کوي چې ولې دغه ډله ماشومان په خپلو لیکو کې شاملوي. تفصیل په دې رپورټ کې. د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخته شاته خوځي او وایي دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او آن هدف هم ورته په ګوته سوی، او هغه د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنگسالار. د دې پوینا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پوښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوهه چارو لتا فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشتوالی د دې مهم لاملونه دي. د جارجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یخو پیسې ورکړي، کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورټ حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2005 کال راهیسې ماشومان د جګړې زو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنٹ لائن وایي داسې کره شمېره نسته چې وښیي په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په مینځ کې داسې 1555 ماشومان ثبت کړي چې پکې څلور نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه شوي چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې نور کو بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې
کی. دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
فرانس پریس خبری اجانس په رپورت کې د پاکستانی ډلې د هغی ویډیو په اړه بحث کړی چې له فرانس سره د غمرازی لپاره جوړه شوې ده. په ویډیو کې ویل شوی په فرانس کې سوې پیښې د نورې نړۍ غوندې په پاکستان کې هم خلک غمجن کړي دي. بوریوال کاکړ ته به خوښ شو.
دا ویډیو د پاکستان یو مزاحیې ډلې د روانې میاشتې پر 14 نیټه په پیرس کې د سویو خونړیو بریدونو له امله له فرانس سره د غمرازی لپاره جوړه کړې ده. دا 2 منټه ویډیو د نومبر پر 13 نیټه خپره شوې ده او د جمعې تر ورځې تر 3.5 میلیونه زیات خلکو کتلې ده. په ویډیو کې ښودل سوو کسانو له فرانس سره غمرازی ښودلې، خو ویلي دي چې په پیرس کې برید یو څو کسانو کړی و او دا د ټولو مسلمانانو کار نه دی. د ویډیو ډایرکټر مزمل حسن زیدی ویلي چې دوی له نړۍ څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي په کوم کې چې د دوی ستاینه شوې او دوی اوس په دې ډیر خوشاله دي. نوموړي ویلي چې دوی په دې بیخي خوښ دي چې د دې ویډیو په خپرولو سره یې د پیرس پیښو ته په غبرګون کې خپل پیغام نړۍ ته رسولی دی. زیدی ویلي چې دوی دا ویډیو په لسو داسو هنرمندانو ملګرو جوړه کړې ده کوم چې ټول د کمپیوټر پوهان دي. فرانس پریس خبری اجان زیاتوي چې دې ډلې تر دې اوسنۍ ویډیو وړاندې په پېښور کې پر سکول د سوي برید په اړه هم ویډیو خپره کړې وه. په ویډیو کې ښودل سوي کسانو د فرانس ولست وای موږ ستاسو په درد پوهیږو او احساسو یې، هغه ځکه چې دلته داسې پیښې په وار وار رامنځته کیږي. دوی وایي د پیرس له پیښو وروسته باید ټولو مسلمانانو ته د ترهګرو په نظر ونه کتل سي، هغه ځکه چې د دوی په وینا د ترهګرو تر ټولو زیات ښکار په خپله مسلمانان دي. د ویډیو ګډونوال وایي فرانسویانو موږ هم ستاسو غوندې خلک یو او هر شپه ستاسو د خوندیتوب له دعا سره ویدیږو او په دې هیله راپورته کیږو چې د ټولو لپاره یو ښه دنیا ووینو.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
فارن پالیسی مجلې د منځنی ختیځ په اړه د پاکستان پر پالیسی لیکنه خپره کړې ده. لیکوال وایي اسلام آباد له عرب هیوادونو سره یو شمېر سیاسي او اقتصادي ګټې لري. رپورټ ته به غوږ شو. په فارن پالیسی مجله کې لیکوال فهد همایون وایي د بیروت او پیرس حمله وروسته اسلام آباد په کار دی په منځنی ختیځ کې خپل امنیتي ګټې تشریح کړي او له سعودي عرب پرته هم خپل نور ملګري پیدا کړي. پاکستان له ایران سره 560 میله سرحد لري او له دې سره له خلیجي هیوادونو سره د اوبو له لارې وصل دی. دغه هیواد اسلامي همکاري سازمان دوم لوی هیواد دی. دغسې اسلام آباد غواړي له چین سره په ګډه گوادر بندر پر مخ تللی کړي چې دا د عربو هیوادونو لپاره جنوبي ایشیا ته د رسیدو یوه لویه دروازه ده. دغسې قطر د افغانستان سولې بهیر کې هم رول لوبولی او طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی. همدا وجه ده اسلام آباد په کار دی خپلو ګټو ته په پام سره له قطر سره په اړیکو کې له هوښیاري کار واخلي. همدارنګ لیکوال وایي له اقتصادي او مالي پلوه اسلام آباد غواړي له قطر د راتلونکو 15 کلونو لپاره قدرتي ګیس را درآمد کړي. له همدې سره سره پاکستان د روس په کومک د 2 ارب ډالر په لګښت له کراچي تر لاهور د ګیس پایپ لاین پر غځولو کار کوي. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد په شام کې رواني کاروایي په اړه د امریکا او روس ترمنځ اختلافات دي. پاکستان باید خپل ځان وښيي چې له چا سره دی. د لیکوال په خبره اسلام آباد د شام په مسله کې بې طرف او خو وروسته د سعودي عرب په وینا د جګړې فریق سو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت وایي د ترګری په ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د کرکه خبرونکو ویناګانو او ویناکونکو پر ضد مؤثر اقدامات کړي دي. د کورنۍ چارو دولتي وزیر بلی غرامان مشال ریډیو ته ویلي دوی ته یوازې په رسنیو کې د کرک خبرونکو ویناګانو د سخت دریځو کسانو سره لامل پر ضد اقدامات کړي، بلکې اولس ته هم ویلي چې هر ځای نفرت خپرونکي وینا واوري نو حکومت دې خبر کړي. نوموړي دا خبرې په داسې مال کړي چې جماعت الدعوة ډلې مشر حافظ سید د چهار شنبې په ورځ په لاهور هایکورټ کې په رسنیو کې د ده په اړه د خبرونو او د ده د نظر پر خپرولو بندیز ولګاوه. منور شاه معلومات راکوي.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خورونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅ څوک بد وسلوالو او سخت دریځو ډلو سر لوړی عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کېږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفون یوه شمېره ولس ولس اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خورونکي وینا واوري نو پر دغه شمېرې دې موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړي نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خورونکي ګڼ شمېر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خورونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت دعوا امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور هایکورټ کې درخواست جمع کړي او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي، نو په رسنیو کې خو ور باندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلیغ الرحمن اویل
کورٹ میں گئے ہیں تاکہ ان کی میڈیا کوریج پہ پابندی ختم کی جائے.
دی وای کہ هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت تتلل نه معنا ادا ده چې د سخت دریزو خلاف بندیز موثر دی، ځکه وز د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبر نه ده، بلکې ټول سخت دریزه ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پوښتنه وکړه، نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو
د سیاسي چارو سیړونکو حسن عسکری وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د سخت دریځو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري، نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیا ښکاري.
حکومت یې جو
ہے که د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت په دې پوه شي چې څه کول پکار دي، نو بیا په هغه عمل کول هیڅ ګران نه ده. خو مسله دا ده چې دوی اوس هم په زړه نازره دي چې د کومو تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي او د کومو خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړخه د یو شمېر بندیزونو لاندې دی، خو اوس هم چې چیرته تلل غواړي او سویل غواړي بېل ویرې ترهې کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي، نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې دوه اویا تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې شپېته تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې دولس هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو د دیګړی وروستي ریپورت تر ازو په پیرس کې تر وسوال بریدون وروسته اروپای ټولنې تتلونکي ناقانونه پاکستانیان ویره لري چې شاید اروپای هیوادونو حکومتونه ولسونه یې پر وړاندې اقدامات وکړي او په ښه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستانی ځوانان چې تر اتو میاشتو سفر وروسته چک جمهوریت ته ورسېدل او اوس غواړي جرمني او فرانس ته لاړ شي، دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویره لري چې د پیرس تر حملو وروسته ورته په اروپایي هیوادونو کې شاید ځای نه وي. هلته د پاکستان کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې له اروپایي یورپ استول شوي پاکستاني وګړي نشي قبلولای. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکی دی. دی اته میاشت مخکې له خبره کور وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسې کې وروستیو تروریستي پیښو شای د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شای خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسیږي، نو شای زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم، کوشش وکړم وبګورو چې څه کیږي.
کیا کام کرے
نو حالت بت سکار کرے
جو
ہر کار چرا برابر
اب آپ کو کیا لگتا ہے
کیا جرمنی پناہ در نکلا بیا سکے
دوسرے ملک
بل کی بات تب تک ہسا ہو بلجیم یا پرتگال یا کوم بل زائتا احمد محمد وائی دایلا کڑیر نور کڈوال لاہور ایران تتلئی بیا ترکیه او یونان او بیا د سربیا پر پولو اوشتي خو جرمني ته پلار کې د چک جمهوریت پولیسو نیولای او لشتلجه درې میاشتې په زندان کې تیر کړی دی د پزندان کې لبل پاکستانی ځوان علي عمران سره پیژندل دي علي عمران هم له لاهور د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوشتي دی علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ شي دا خبر دی چې د فرانسې خلک شای په غوسه وي
فرانس کې اندر جو و
شای غیزی دا وی چې موږ به شنه یسو په شبنه راته ګوري خو بوای چې موږ له عمله خلک وشل کیږي خو زما د اکاز وی هلته وسی هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډیر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځیدل دا نس ویل کېدلای چې جرمني او فرانسې دوی ته د ورته زورګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پیژندل کیږي برتنی شي منلای د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایی شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکي هوایی شرکتونه به لویه جریمه شي
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي